شپاش بجشوی احمد چیبریم دا سدی رو پا ماشمانی خبری مجله که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټولګډون حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پروند ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د ګډې اعلامې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وای چې حکومت ټول شمول دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 190 کورونې او دستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 8 کورونې، د کندهار د سیون بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورونې افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سور ډوله موټر کوکچي سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې ماسکو شاید کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولتس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسیدل وي. او سجیر اډو په منځنۍ سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یو نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر هم در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثره خلک تماشیل دي.
په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچې مشتا څو ګر په کانکور غد سنسي مزامینې کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشتا ته نه ویل استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سر نه پخلس.
او په دې خبري مچاله کې په کابل کې د شخص کړتیا څه ستونزې پیدا کړې. د
آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وای له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوښتو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګلا ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه پر رسمي ډول د جنرال منیر د ورستیو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هواد او افغانستان ترمنس د ډیوران کرخې پوګدو کې د پولي د مدیریت قوي سیستم د جوړیدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د 2040 مرګولا ډیالوګ ناستې د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرونه د پولي د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر د خبرې پاکستانی رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د باورې کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د ازم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پو غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دباولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وای چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې لړوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکو دی لازدي رادیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
د نوامبر شپږمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زغم به حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افزلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړې وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وختي در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داس یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي انسان خامخا به حوصله کیږي کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر بیکاری او بی ارزښت حالت سره لاس او گریوان وینو نو زموږ وجود سره زری ورخت یو سوسی
لبلی خو یو شمیر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بیلابلو برخو کې اندېښنه څرګندوي نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو یا به افراطی انسان او یا به تفرید کوي او که د منځ په لار روان یو زغمناک انسان نو هیڅ کوم اړخ دی نه مني
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغي او متخصص دی د زغم نه کول او عوامل داسې بیانوي
امبا د افغانستان اکثره خلک کم اوشل دي اساسي لته ده چې دلته سلويخ کال جنگ او دغه جنگ باعث ده شو چې اکثره خلک کم اوشل دي او بل دا د جنگ تاثیر دي چې ډیر زیات خلک د افغانستان پر رواني مشکلات او پر رواني امراض باندې اخته دي
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده اسد لازیا چې یو ارواپوه دی ازادي راډیو ته وایي
موږ سپارښتنه ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي یا دا چې خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربه درلوده او څنګه کولای شي له ځان سره جوړ راسي هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو په هغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو
دا په داسې حال کې چې د نومبر 14مه د زغم نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیواله ورځ په نوم ونوموله د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقوقو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی خلک په طبيعي ډول بیلابیل دي او یوازې د زغم لاره کولای شي د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین شي د یادونې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو د بشري حقوقو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو سیمینارونو کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل منځل کیږي ترڅو د زغم او مذهبي قومي او کلتوري حوصله د معنا او پاړه په هواي زیات کړي او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیول شي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغوړی چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسي د ملاتړ لاله زیاتولو راوګرځوي په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزي په څنډه کې د بایدن او شی جن پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی جو بایدن نشته چې میاشتې وروسته واک جمهوریپال منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ ته وسپاري دا به د چین د ولسمشر سره د بایدن وروستي رسمي کتنه وي شی جن پینګ هغه څوک دی چې دیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري چارواکي وای بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا واڅوي چې د کرکټ د لاس زیاتېدو مخه ونیسي د هند یو روختون پوزیشن تون کې د اورلګېدو له کبله لشتر لشه لاس نوي سي شدلې ماشومان مړ شوي او شپاړس نور شوبل شوي دي چارواکي وای د هند او اتر پردیش یالت د جهانسي شار په روختون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خبر شو چې حالت د 55 نوځي شو ماشومان درملنه روانه و د اورلګېدو علت معلوم نه دی د اتر پردیش یالت د اعلی وزیر مرستيال براجش پټاک په دې اړه د څېړنو شمنه وکړه د خپېشه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتني ولاړ کړي دي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو نن هوایي حمله شوې دي تر دوه حمله مخکې د اسرائیل په یو اطلاعیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي د اسرائیل لخوا د تیر سه‌شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري حمله زیات شوې دي تفصیل په راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حملې ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحد ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست، د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوې او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوې چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنځشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
د سپورت لډګر د سکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 22 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول 8 او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي. او د کرکټ له ډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شول وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړې په خپل نوم کړه. دوی مشل وریزو لوبه چې نن تر سره شوه کوربا استرالیا د 10 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 138 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان په ځواب کې 104 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د اقليمي بدلونونو لکبل لډيرو ځانګالو هی ودونو څخه دی او د اقليمي بدلون لکبل سخت ځانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې دغه هی ودونو په کتار کې هم دی چې لدې ځانونو سره د مقابله لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ لخوا به وزلو هی ودونو څخه دی په عین حال کې
په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړی دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخه د کچې لوړیدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکی دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوري نظام سقوط له اقليمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وزندولې او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقليمي بدلون په نړیوالو کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی، خایي ونه کولای شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانه‌ای غازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخه ناڅاپي لوړیدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخه کچه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړ شوې. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د تودوخه د لوړیدو کچه په منځني ډول 1.5 درجه ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو لمخې د تودوخه لوړیدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړې چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 40 ډیر نور یې لخپلو مینو بې ځای کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړه کړه. د یو ان ډی پی د اټکل لمخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو گاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له 100 افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د افغانستان 40% وګړي وچکالۍ ځپلې دي، چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
د کندهار د ولسوالۍ زکونکو په شونځیو کې د ساينسي مسایمنو د شونکو د کمښت شکایت لري. تفصیل په راپور کې
د کندهار په شونځیو کې د ساينسي مزامینو د شونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت لامل د خپل زده کړو په وړاندې لجدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي دی، وای شونځي د مسلکي شونکو لکمش سره مخ دي، او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوي دي.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمش سره ډیر مخامخ یو، چې موږ سازان ته پر ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکړي د هغو لپاره ډېرې ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نسي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نسي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وایي د ساينسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساينسي مزامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
محمد کویم دي اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثره ساینسي مضامین دي، شاګردان په مکتب کې ساینسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده کوي، بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولی چې مثال ساینسي مضامین زده کړي.
زما نوم بصیر احمد دی، ولسم سیم زده کوونکی. ډیر کمښت دی په حال بیا د کندهار په ولسوالۍ کې، په ټول ولسوالۍ کې ساینسي مضامینو کمښت دی، استادانو کمښت دی. کچې موږ تاسو وګورو په کانکور کې د ساینسي مضامینو کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولي، نو کچې موږ دلته نه ویلي استادان نه راتلو، بیا ته موږ په شینه پیر سره نه پخلاسي.
د کندهار د شونځو یو شونکی چې د ځنو ملحوظاتو لخاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیرې دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډیر چې نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سره. زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسم سم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دی، داسې هغه ادب نه معلومه کېږي. اوس که مسلکي استاد راشي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سم. بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پېښېږي نورې چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
او د دې خبري مجلې په اخر کې د کابل د ژغیزې ککړتیا په اړه راپور لرو.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو ترګڼمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورون کېده او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لاؤډ سپیکرونه لګولې دي او چې وه ها او هی جوړ کړی دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې بيخي د لاؤډ سپیکر نوم سو کو نه خلی اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري او دا سيناري به وي چې په دوه سپیک مو ته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخته کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي دې اوازونه ډېر جګ دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلق خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمات هم کوي خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي
نومان وای یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشا او نورو لیک ددونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوتې یوازې دوی ته ونیول شي د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچي او پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وی غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او کمخنیوي ونی شي په وګد محل کې د غنو روغتي سنزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي